کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د سلواغي دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینه ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول درلود او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته د طالبانو لخوا نیول سوي. حسنیار وایي دغه دوه همکاران یې پرون نیول سوي چې تر اوسه دلیل معلوم نه دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. کل سوي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړې. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې کړې دي. او دنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول محدودیتونه لرې کړل. د دې خبری مطالبه ترڅنګ په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکارۍ پر دوام خبري کړي.
امیر او زنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په بل راپور کې اوري چې په خوست کې د رسنیو کارکونکو وایي د دوی د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وسی.
نو هیله مو داغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه دا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د مېستی په دروشته منېټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونۍ زبه خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې درا پورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړې. دوه لورو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو شې راتلونکي تضمین دي. متحده ایالاتونو قطر استایل چې له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او امریکایي پوځیانو د ایستلو په بهیر کې مرسته کړې ده. قطر د طالبانو په حکومت کې هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې پرانیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر او زنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکو ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدید څرګندونه وروسته قطر په کابل کې د خپل ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د خو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکرات پر مهال رغند رول لوبولې او روسي هڅې همستایي
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره او روسیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کېږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ییز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره به اقدامات وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د دوی اقتصادي ستونزې دوام وکړي زیاتې رسنۍ به وتړل سي. دا هم په اړه تفصیل
په خوست کې د سیمه ییز رسنیو خبریالان او کارکونکو وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغغ د سیمه ییز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومی آزادۍ راډیو ته وویل اوسنۍ حکومت د سیمه ییزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه ډیره کی.
رسنۍ چې د تیرو شلو کلونو یواله سره وړنه بلل کیږي د افغانستان لپاره رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو د ښې خبرونې ترسره کړي او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري. نو هیله مو داغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستی خبریالان او در رسنه و کارکون که داسی محال در رسنه و در راتلون که پا باب اندیخنه سرگندوی که در افغانستان پی یوش میر ولایتونو که زین و سیمهیز و رسنه و در اقتصادی ستونزو لکبر سقوط کرده. آزاد خبریال رحمت الله که خبریالان در زین و خبرونو در چمتو کولو لپاره آزادان فعالیت تپری خولشی در طولن در خوالی اوشتا ستونزو در رسنه زکولو لپاره به دیر سو کی.
که رسنه ازو در پری خودل شی لکه بلابل پرگرامون در دیگه در چمتو کول در پاره در تموکی پلوس ویرشی نو رسنه بو خواه پرمختگ و که خواه کور بو که در طولن در بهبود در پاره در طولن در پاره در خالق در پاره بدیر سو کی. فیل حال در پاره اندخنه داغه دوشی داغه وزی دی چه مثلا شاید داغه موسیقی و یا زینی نور شایون کنه زینی اخبارون دی دانی بندیز و لگی یا محبودیتون روشی کنه. نو ایدی در پاره وسیوس آغا سوندشتا دی چه دی مارکیتینگ برخو زین نوری برخو تا بزیان ورسه مشکل بورسه.
پوتیر نظام کې رسنۍ د اوګدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالی ملاتړه برخمنې وي. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنۍ مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالی امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80% پیسې جیب ته اچولې یا 90% پیسې او 10% پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت په مارکیټینګ باندې کار ونه کړ. کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بند شوې رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ان دغه دی چې اوس په ډېرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څه ناڅه په پښو راودرېږي او سکوت نه شي مسؤلینو ته په کار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي، د خپلو نشراتو په لوړوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي که چیرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي په خپرونې ونه کې به خواله راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خبرونو د زیاتولو پر ځای د خبرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیر تر رسنۍ د خپل منفی او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کی چې د نظام تخریب نیوي کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي دا به ډیره ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څه ناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره 4 سیمه ییزې راډیوګانې او 3 تلویزیونونه فعال دي، خو د نورو ولایتونو په شانې اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي.
په راپور کې مو وردل چې د خوست خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ییز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدام وکړي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې رسنۍ دي خپل فعالیتونه د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیچو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي.
د هلمند ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې یادي ترافیکی پیشي په تیرو 24 ساعتونو کې رامنځته سوي دي چې پر مهال یو کس وژل سوی او لس تنه نور ټپیان دي. د هلمند اطلاعات او کلتور په ریاست کې د باختر اجانس عمومي مدیر مولوی بخ محمد مزمل نن سه شنبه د سلواغي پر 12 ازادي راډیو ته ویل چې
د باختر خبری اجانس د خبر د مخې پرون ناوخته د باباجي ولسوالۍ د لوی مانده په سیمه کې د یو عراده رینجر موټر د اوښتو له امله یو تن شهید سو، دوه تنه زخمیان سول چې زخمیان د مجاهدینو لخوا وروغتون ته انتقال سول. په یوه بله جلا پیښه کې باختر خبری اجانس اطلاع ورکوي چې پرون مازیګر د گریش ولسوالی بازار ته چیرمه د حاجی سردار د پم پسیمه کې کندهار ته پر غزیدلی سړک یو اراده لوکسل موټر د بل ویټس موټر سره ټکر وکړي چې په پایله کې درې نفره د لوکسل او 15 تنه د ویټس موټر له زخمیان سول.
مولوی بخ محمد مزمل زیاتوی چې د یادو پیښو ټپیان د دغه ولایت بوستا او د گریش ولسوالی ایمرجنسی روغتون ته د درملنې په مخه انتقال شوی.
عمر دل چې په هلمند ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ډریو ترافیکی پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې دغه پیښې په گریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 13 ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغان صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا د پرچاوي له امله د کابل په صنعتي پارکونو کې 580 صنعتي کارخونو خپل فعالیت درولی. د افغان صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل له 15 ورځو راهیسې د کابل په صنعتي پارکونو کې د کارخونو برېښنا پرچاو ده او د فعالیت د درېدو له امله 4500 کارګر بیکاره شوي. ښاغلی صافی وایي چې د کابل ترڅنګ د ننګرهار او خوست ولایتونو د صنعتي پارکونو برېښنا هم پرچاو ده او د یادو کارخونو سلګونه کارګران هم پر کور ناست دي. د صافی په خبره چې یاد ستونزې څو ځلې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکه کړي خو لژمنو سره سره نه ده حل شوي. د برېښنا شرکت رسنیو ته د خبرپاڼې په استولو سره ویلي چې د یاد شرکت عمومي رئیس محمد امین د صنعتکارانو ټولنې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د دوی د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو په برخه کې هڅې روانې دي او ډېر ژر به ستونزې هوارې شي. په هلمند ولایت کې پر خلکو د میول لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری رسنیو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي چې څه باندې 2,40,000 ډول ډول میوه لرونکي او بې میوې ونې چې په روان کال کې په فارمونو کې روزل شوې وي سر له نن څخه به په هلمند ولایت کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي عمری په خبره چې بې میوې ونې به د دولتي ادارو او ښار د زرغونتیا لپاره په وړیا توګه ویشل شي او میوه لرونکي هغه بې په نیمه بیه پر بڼوالو او بزګرو وپلورل شي. کرنې وزارت په کرنیزو فارمونو کې د روزل شویو میوه لرونکو ونو د ویشلو هدف د بزګرانو د کرهنیزو توکو او میوو د حاصلاتو ډیرېدل بولي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ او 950 پوله، یو یورو 111 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 22 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 240 پوله، زر هندۍ کلداري 1,221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1,540 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله په داسل کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به نن له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خبرې وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم نن مخکې تر دې چې کیف ته ولاړ سي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د پرې اړې تفصیل برابر کړي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دغه خبرې داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین په پوله د روسیې د څه باندې 30,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې له دې پلوه په زیاتېدو دي چې ښایي روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي. د لتیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د روسیې امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړ، د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي چې ترسره کیږي. البته لدغه خبرو مخکې په واشنگتن کې د روسي سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نشي. د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته ګواښ کړی چې که په اوکراین برید وکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. جانسن هم په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي.
دا خو د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نوري سي. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم په یو غونډه کې د اوکراین اړوند کړکیچ په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې څو ویل سول د کوم اقداماتو ژمنه وسوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تاوده بحثونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد د دې شورا غونډې ته وویل چې روسیا نیت لري په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې یعنې د همدې میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. نوموړي دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښ یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه په خپل ګاونډ برید وکړي نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت شورا له ټولو غړو وغوښتل چې د اوکراین په اړه دې نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم ارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای په ځای کې دا په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای په ځای کېدل وبلل. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا بیا متحده ایالات تورن کړل چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کلکیش ته لمن وهي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واوریدل چې په داسل کې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره خبرې کوي او د برېټانیا صدر اعظم به هم مخکې تر دې چې کیف ته سفر وکړي د روسیې له ولسمشر سره وغږیږي. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي چې د نورو سیاسي ګوندونو غړي به هم پکې برخه اخلي. تفصیل کوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين پر راپور کې.
د جمعیت علماي اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اوسنۍ حکومت د نایلې له عمله په ملکي ګراني زیاته سوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبريالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 28 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میاشتې په 28 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړې دي. ان شاء الله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هټه موجود وي، په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولست نایل حکومت په ضد راووزي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړې ده، که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا، یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے، جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ فوج کو تھریٹ کرنا.
پی ڈی ایم مشروائے عمران خان بادشاہ لپاره خطرناک وي، ځکه چې هغه د حکمرانۍ پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی، او که د حکومت څخه راووځي نو بیا به نور کنګالوي، یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده، او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي، او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکی وای دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لوبړی جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حال په دې رپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندر چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت تللی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعات او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
نو هغو د موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1900 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې زیږیدلی او په 1860 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلان باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسد کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تړل شوي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تېر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
بس که درد و سوز و آه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بی. زه سمیع الله سمیم یم د لوګر ولایت د ازادۍ ولسوالۍ نه د واټساپ پیغام پرېږدم. موږ د تیرو شلو کالونو راهیسې د لوګر په ازادۍ ولسوالۍ کې ازادۍ رادیو اورو. زموږ او په کل کې د ټولو خلکو په ژوند ډیر زور اغیز کړی دی. زه یو ژوندی مثال درته وایم. زموږ په کلي کې یو شپون ده چې وزې هم پیایي او د وزو د څرولو په وخت کې دا ارادو اوري. د هغه په ژوند یې دومره زور اغیز کړی دی که چېرته یغه کس سره یو څوک خبرې کوي دومره لغت پرانی کې کوي چې یعنی ډیر لغتونه یې د ازادۍ رادیو د خبریالانو یا کارکنانو څخه زده کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم. واقعا چې ازادۍ رادیو ډیره پرمختللې او آزاده رسنۍ ده او موږ یې خپله هم په کونړ کې اورو او ډیر په خپل وخت او په خپل ټیم خپرونې کوي او موږ ته ډیر خوشحاله یي. مننه کوو د هغوی خبریالانو نه او د هغوی د خدمتونو نه. او ټولو ته د ازادۍ رادیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. او ډیره ښه رادیو ده او ټول خبرونه موږ ته په خپل ټیم باندې نشروي او یوازینی مرجع د خبرونو نو موږ ټول ته بیا هم مبارکي وایو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی نعمانی یم. د ازادۍ رادیو اورم د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د 2010 کال څخه. ازادۍ رادیو زموږ خپل رادیو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. محترم د ازادۍ رادیو خو نو ډیره ښه رادیو ده. ډیر خدمت یې کړی د افغانانو لپاره.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادۍ رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم څو شپې له عصمت ساروان سره په آنلاین نړۍ کې تم کیږو. ډیجیټل نړۍ
ټیکنالوژي او په تیره بیا ډیجیټلي وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي. ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خوا له ټولنیزو او ډیجیټلي وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کوو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارده ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شویو اصولو سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خپري شي. خو ماشین ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد وپیژندلی شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب له خپلو پاڼو لرې کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړل شوی وي یا په دې هدف خپاره شوی وي چې د بل چا خونه پټ کړي، هغه څه چې بلک میلې بولي. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو له لارې په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولی شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د دې د اوسېدو لزایا یا هغه ځای چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یو مېلمستیا کې ویني د هغه لپام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خبروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلانی ځای کې په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنیو څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یوه داسې محفل ته بلل کیږئ چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی، خو تاسو د دوستۍ یا د دود له مخې د میلمه په توګه هلته تللی یاست.